السلام علیکم د سهار وو بچی دی په دې هیله چې ورځ مو نیکمرغه او روشه او عبادتونه مو قبول وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته راوړم. نن دوشنبه د 1492 لمریز کال د زمری 14 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست 15 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او ری چې په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو د ځاني او مالی تاوانونه رسولي او اوس هم د لادرکو کسانو لټون دوام لري. د سولې علي شوراوي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د نړیوالو دینی عالمانو د غونډو لپاره چمتووالی نیسي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمه خبرونه ده. له طبي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د روسیو شدیدو سیلابونو له امله څه باندې 40 مړه شوي دي. ولسمشر کرزي پرون د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني سره خبرې وکړې او په خپلو کې د اړیکو د پراختیا ژمنه وکړه. د ایران نوي ولسمشر حسن روحاني پرون د شاوخوا 500 هیوادونو د مشرانو او لوړدوه مقاماتو په حضور کې د لوړ مراسم ترسره کړل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې له طبي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د روسیو شدیدو سیلابونو له امله څه باندې 40 مړه شوي دي. د چارواکو په وینا د سیلابونو د کابل په شمول لږ تر لږه 9 ختیځ ولایتونه ځپلي دي. په افغانستان کې له اضطراري حالاتو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې تر ټولو زیات انساني تلفات په سروبي ولسوالۍ کې وو. د دې ادارې مشر دائم کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه په سروبي کې مړه شوي خو د انساني تلفاتو دقیق رقم لا هم نه دی څرګند. اخوا په خوست کې بیا تازه رپورټونه وایي چې د سیلابونو له امله دغلته لسو زیات کسان مړه شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی پرون د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني سره خبرې وکړې او په خپلو کې د اړیکو د پراختیا ژمنه وکړه. دواړو ویلي چې دواړه هیوادونو ترمنځ زیات مسایل شته چې باید پراخ بحثونه ورباندې وشي او د دې لپاره باید د تهران او کابل ترمنځ داسې تګ راتګ دوام ولري. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي په ایران کې وروستۍ ټاکنې د ولسواکۍ څرګندونه کوي. د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه وایي چې یکشنبه د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې تر ګډون وروسته ولسمشر بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی پرون یک شنبه لوړ وکړه. د مراسمو ته چې په تهران کې ترسره شول د نړۍ د لنګ دی 500 هیوادونو ولسمشران او لوړ رتبه استازي ورغلي. روحانی ژمنه وکړه چې د خپل هیواد د اساسي قانون او د اسلامي جمهوریت د اصولو دفاع وکړي.
در پیشگاه قرآن کریم
دوی زه د قران مجید او د ایران د ولس په وړاندې پر قادر او متعال خدای لوړ کوم چې د خپل هیواد د رسمي مذهب د ایران د اسلامي جمهوریت او اساسي قانون ملاتړ وکوم. روحاني چې د جون په میاشت کې په انتخاباتو کې برالې شوې د شنبه پرز د هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له خوا هم تایید تر لاسه کړ. حسن روحاني پرون پارلمان ته خپل کابینه هم ورماري فکره. د ایران د نوي ولس مشر په کابینه کې د خزو نمونه نشته او په ملګرو ملتونو کې د هیواد په خواني سفیر محمد جواد زریف د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کاندید کړی دی. متحده ایالاتو په منځني ختیځ او افریقا کې د دې هیواد 19 سفارتونه او قونسلګرۍ د اگست 13 نیټې پورې تړلې دي. واشنگټن وایي دا پریکړه احتمالي تروریستي بریدونو ته په پام سره شوې ده. بل لور ته بیا ټاکل شوې چې په کابل، بغداد او الجزائر کې د امریکا تړل شوي سفارتونه نن بیرته پرانستل شي. امریکایي چارواکو پر روان اگست میاشت کې ویل چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا دوی د احتمالي تروریستي بریدونو تر ټولو جدي ګواښونو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. امریکا او د انټرپول پولیسو په نړیواله سطحه د سفرونو لپاره هم د ګواښونو خبرداري ورکړې ده. مخکې له مخکې د احتیاطي تدابیر وروسته له هغې اعلان شول چې 13 میاشت په 9 هیوادونو کې ګڼ شمېر زندانونه مات شول او د القاعده شبکې غړي او وسلوال ترې وتښتېدل. مصری چارواکو پرون په یمن کې د بشري حقوقو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو توکل کرمان ته اجازه ورنکړه چې د هیواد ته ورشي. د قاهره د هوایي ډګر پولیس وایي چې میرمن کرمان هوایي ډګر ته لرسیدو سره سم مصر ته لانن او تلو منه شو او په بل پرواز کې بیرته واستول شو. چارواکو دا نه دی ویلي چې ولې توکل کرمان ته د ورننوتو اجازه نه ده ورکړي، خو د مصر دولتي خبري آژانس مینا هغه د لواکل رشوي ولسمشر محمد مرسي منلا تړکونکو وبلله. کرمان په یمن کې د اپوزیشن د عمده ګوند غړی دی او د مصر د پوځ لخوا د محمد مرسي له واک لرې کېدل غیر دیموکراتیک کار بللی دی. په عین حال کې خبرونه وایي چې د مصر د پوځ مشر عبدالفتاح السیسی وړمش په دې هیواد کې د استانبول ډلو له رهبرانو سره کتلي څو هلته د روان بحران لپاره حل پیدا کړي. او سوډاني چارواکو پرون ویل چې سعودي عربستان د دې هیواد ولسمشر عمر بشیر ته اجازه ورنکړه چې د دې هیواد له هوایي قلمرو څخه تیر شي. د سوډان د ولسمشر ویاند ویل چې جمهور رئیس بشیر ایران ته روان شو د هغه هیواد د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. سعودي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تهران حکومت ویلي چې د پیښې په اړه جزئیات راغونډوي.
سلام، زه سباون کاکړیم. دا هم د افغانستان د ځینو ستورو شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارې د وړاندوینې اټکل کړی دی. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 3.9. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 24.8. په هرات کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 24.22. مزار شریف هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 24.24. په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 24.24.
دوستانو، تاسې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د کابل په یو شمیر ولسوالیو او د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د ځاني او مالی تاوانونو په اړه وروستی حال درکو. په دې خبري مجله کې دا هم اوري چې د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه څو مهمې غونډې پلان کړي. په عین حال کې د دیني عالمانو د سراسري شورا مشر انتحاري بریدونه حرام ګڼلي دي.
دا قرآن خلاف عمل دی. مسجد وران ماشومان چې سپارې په لاس کې وي قرآن زده کوو، په وینو دې ولاړه او کور دې دی غم په ټغر کېنو، څه جرمې دی دې خلکو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې یو کسیزه وسلواله ډلې نیولې چې غوښتلې په کابل کې په مهمو دولتي او غیر دولتي تاسیساتو حمله ترسره کړي. د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم وایي چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې 50% ماشومان د مور په شیدو نه تغذیه کیږي. د ایران د ولسمشر د لوړې د مراسمو حال هم اورئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1206 نوي د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې ووري. په افغانستان کې له طبي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د وروستیو شدیدو سیلابونو له امله څه باندې 40 تنه مړه شوي دي. د چارواکو په وینا د سیلابونو د کابل په شمول لږ تر لږه 9 ختیځ ولایتونو ځپلي. په دې اړه وروستی حال له فرشتې جلال زیورو.
په افغانستان کې له استراري حالتونو سره د مبارزې اداره وایي چې تر ټولو زیات انساني تلفات په سروبي کې وو. د دې ادارې مشر دایم کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې د سیلابونو له امله لشتلژه 15 تنه په سروبي کې مړ شوې دي، خو د انساني تلفاتو دقیق رقم لا هم نه دی څرګند، ځکه چې د دوی ډلې لا هم د سیل په اوبو کې د ورکو شویو کسانو په لټه کې دي. ښاغلی کاکړ ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د کابل په څو ولسوالیو، ننګرهار، لغمان، خوست، کاپیسا او یو شمېر نورو ختیځو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته ستر مالی تاوانونه هم رسولی دي. ښاغلی کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو، خیریه ټولنو او انجوګانو سره یې خبرې کړي او د مرستې مواد راغون کړي څو پر مصیبت ځپلو کورنیو وویشل سي.
دوه تیمه د کابل لاړه، د یو ان او انجوګانو او د سکتوري وزارتونو خو د حرکت کوي چې دوی په حساب دوه ګروپ باندې تقسیمېږي، چې هغه کورونه اوس معلوم کې څونه کورونه هغه نلیدلي دي، څونه کورونه قسمه خراب شوي دي، څو کورونه هغه کلا هغه شوي دي خراب شوي دي. نو د هغه راپور په اساس باندې بیا موږ نور کومکونه کوو، خو اوس پورې سروې روانه ده، اما غذایی مواد هغو ته ورسېدل.
دایم کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د سرې میاشتې ادارې یو اندازه خوراکي مواد، کمپلي او لوښي د مرستې لپاره ځپل شویو سیمو ته استولي دي. دایم کاکړ ټینګار وکړ چې په ټولو ولایتونو کې د مرستې مواد په احتیاطي ډول ذخیره کړي چې د طبي آفتونو پر وخت پر خلکو وویشل سي.
ټول هغه کسانو سره چې کورونه یې لیدلي وي او یا دوی شهیدان شوي وي، د دوی سره موږ نغدي پیسې کومک کوو چې هر شهید دپاره 5000 افغانۍ ورکوو، او د هر کور چې لیدلی وي هغه دپاره 15000 افغانۍ موږ ورته ورکوو، او بیا بعضې محصات نور هم دي لکه مثلا NRC نارویجن کمیټه ده، او هغوی دوی هغه نغدي کومک کوي. WFP د څلورو میاشتو دپاره ورته 15 قسمه غذایی
چارواکي وایي چې په ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار کې د سیلابونو له امله سلګونو جریبه ځمکه تخریب شوې او دهقانانو ته یې مالي تاوان اړولی دی. د فرانسې خبري اژانس وایي چې سږکال په افغانستان کې د حرارت درجه دومره لوړه شوې چې په تیرو څو لسیزو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. فرانس پرس وایي سږ دوبۍ د افغانستان په ځینو سیمو کې د هوا حرارت تر 50 درجې سلسیس لوړ و چې تر معمول زیاته ده.
و امر دل چې د طبي آفتونو سره د مبارزې د اداري مشر وایي چې روسي سیلابونو په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې څه باندې سلويخ کسان مړه کړي دي. اخوا بیا په خوست کې په روسي سیلابونو کې 19 کسانو ته مرګ ژوبله اوخته چې پوښل شو کې شپږ خزي درې ماشومان او درې لویان شامل دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر د 28 امکانات په هیڅ حساب دي. دوی د مرکزي حکومت د چارواکو او نړیوالو څخه غواړي چې له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. په کونړ او نورستان ولایتونو کې هم د ازادي راډیو خبریال د چارواکو ځایي خلکو په حواله وایي چې د زیات ورخ له امله راوتو سیلابونو د غلطه خلکو ته پراخ مالی تاوانونه رسولي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې علي شوراوي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه څو مهمه غونډې پلان کړې دي. د دې شورا رئیس پرون په کابل کې ویل ټاکل شوی د افغانستان سیمه او نړۍ د دینی عالمانو غونډه راتلونکي میاشت په کابل کې جوړ شي. نو موړی ته مو خود چې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان هم په خپلو کې غونډه جوړ کړي. په عین حال کې د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشر قیام الدین کشاف یو ځل بیا انتحاري حمله حرام بللې دي. معصوم میوان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د سولې د علي شورا رئیس صلاح الدین رباني د یکشنبه پورز د هیواد د دنیا عالمانو له شورا سره په ګډه د قران کریم د نزول د لمانځنه په غونډه کې ویل کوشش کوي چې د دنیا عالمانو له لارې د افغانستان د سولې لپاره په نړیواله کچه همکاري راجلب سي. شاغل رباني ویل ټاکل شوی د نړۍ او سیمه د اسلامي هیوادونو د دنیا عالمانو یو غونډه راتلونکي میاشت په کابل کې جوړه شي. نو موړي همدارس هله وشول چې د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو غونډه به هم ژر جوړه شي.
ما تدویر چندین کنفرانس علماء اسلام را در سطح ملی، منطقوی و جهانی در برنامه سال ترتیب
مونږ د اسلامي عالمانو څو کانفرنسونه په ملی، سیمهیز او نړیواله توګه د سولې په پروګرام کې په پام کې نیولې دي. له دغو مهمو کانفرنسونو څخه یو هم د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډ کانفرنس دی چې ځن پکې راغلی، خو هیله لرو چې ژر به جوړ شي. همدارنګ پر یو بل کانفرنس باندې کار کوو چې په کابل کې جوړیږي او د سیمه او نړۍ عالمان پکې ګډون کوي. کوشش به وکړو چې په راتلونکو میاشتو کې جوړ کړو.
ټاکل شوی و د روان کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو غونډه جوړه شي، خو د پاکستان د دنیا عالمان په بیلابیلو دلایلو له دې غونډې پر شا شول. د افغانستان حکومت هڅه کوله چې په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې د جګړې پر خلاف د دنیا عالمانو فتوا واخلي. د سولې علي شورا چارواکي وایي په پام کې لري چې د اسلامي نړۍ په کانفرنس کې هم د افغانستان د سولې موضوع مطرح کړي چې ځینې هیوادونو د دې کانفرنس د کوربتوب لپاره لیوالتیا ښوولې. شاغلي رباني د دنیا عالمانو له شورا سره په ګډه غونډه کې همول چې د افغانستان د دنیا عالمانو ملي غونډه به هم ژر په کابل کې راوبلل سي. د یکشنبه پورز د سولې د علي شورا او د دنیا عالمانو په ګډه غونډه کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا رئیس قیام الدین کشاف یو ځل بیا ځنوژن کې حمله حرام وبللې.
د قران خلاف عمل مسجدوران ماشومان چې سپارې په لاس کې وي قرآن زده کاوه شهیدان په وینو دې ولړل او کور دې دی غم په ټغر کېنو څه جرم دی د دې خلکو انتحار مسلمان وژنه یو ځل بیا غږ کوو چې دا دواړه حرام دي انتحار حرام مسلمان وژنه حرام او سولې ته غاړه ایښودل سولې ته راتګ واجب او د خدای امر دغه امر د خدای دی دا سیاست نه دی دا قرآن دی
د افغانستان د سولې عالی شورا ورسره تر هغه خبرې کوي چې په 13 جولای میاشت کې په قطر کې د طالبان لپاره خلاصوي دفتر موقتاً بند شو. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان د سولې عالی شورا به د سیمې او نړۍ له دیني عالمانو سره په ګډه غونډه کې د سولې د بریا لپاره کومې لارې چارې پیدا کړي او کیا.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره او د ولایتونو چارواکي وایي چې وروستیو سیلابونو څه د پاسه 40 کسان وژلي دي. په عین حال کې د خوست مقامات بیا وایي چې دغلته 12 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د سیلابونو له امله مړه شوي دي. ولسمشر حامد کرزی پرون د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني سره خبرې وکړې او په خپلو کې د اړیکو د پراختیا ژمنه وکړه. متحده ایالاتو په منځنی ختیځ او افریقا کې د دې هواد 19 سفارتونه او قونسلګری د اگستر 10 نیټې پورې تړلې خو په کابل، بغداد او الجزائر کې به د امریکا سفارتونه نن بیرته پرانستل شي. مصری چارواکو پرون په یمن کې د بشري حقوقو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو توکل کرمان ته اجازه ورنکړه چې د هیواد ته داخله شي. مصری چارواکي وایي توکل کرمان د واکل د لریکړشي ولسمشر محمد مرسی ملاتړ کوي. سوداني چارواکو پرون ویل چې سعودي عربستان د دې هواد ولسمشر عمر البشیر ته اجازه نه ورکړي چې د دې هواد هوایی حریم ته ورداخل شي. د نړۍ ورسپانو هم د افغانستان په وروستیو تحولاتو او پیښو تبصرې خبرې کړي. له اجمل انس خیرو
واشنگتن پوسټ رسپانه جلال آباد کې د هند کنسلګری ته نشته د روسي بریډ پاړه په یو مقاله کې ویلي چې دا سينخ کاری چې د بریډ د هند کنسلګری ته کوم ځای نه لولې وي. ورسپانه وی افغان طالبانو په دې بریډ کې لاس لرل رد کړی او شک پر پاکستان کې پمیشته هغه تورېستي ډلو زیات شوی چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د هندستان پر ګټو په خونړۍ بریډونو کې پړې بلل شوی. د ورسپانه په وینا دا چاودنې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان او هندستان هڅه کوي پاکستان سره اړیکې خې کړي. واشنگتن پوسټ لیکي اسلام آباد افغانستان خپل ستراتیژیک قلمرو غني او په دې هواد کې د هندستان چې په تیرو 15 کلونو کې څو جګړې ورسره کړې خپل رقیب بولی. ورسپانه زیاتوي افغان ولسمشر حامد کرزی چې په خپل هواد کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالي ډیره ملامتي د پاکستان پر غیزا چوي تیرونه اسلام آباد ته خپل سفر اعلان کړ. دا واشنگتن پوسټ لیکنې لیکوال وړاندې وایي افغانستان او پاکستان لکلون رئیسی ترنګلی اړیکې لري او افغانستان پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور لګی چې د افغان حکومت خلاف جنگيږي. خود لیکوال په وینا په پاکستان کې د ورستوي انتخاباتو او نوي صدر اعظم لټاکل کېدو سره په کابل کې د هلي زیاتې شوې چې د پخواني حکومت په مقایسه به نوې حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو په پاینولو کې ډیر پرانیستې وي. ورسپانه لیکي پاکستان ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي او امریکا هڅه کوي چې خبرو اترو ته د طالبانو په کینولو کې د دې هیواد ملاتړ ترلاسه کړي. لیکنه وړاندې لیکي د طالبانو سره د اسلام آباد اړیکې له نویو مکلونو راهیسې دي او اوس هم د دې ډلې ډیر مشران یا په پاکستان کې نیول شوي او یا په دې هیواد کې اوسیږي. ورسپانه په پای کې لیکي چې افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی او زیاتوي که څه هم تر دې مخکې د طالبانو ځینې ادعاوې ناسمې ثابتې شوې خو د دې برید هدف او ځای ته په کتنه د شک ډېرې سترګې په پاکستان کې میشتو وسلوالو ډلو ته وړي. واشنگتن پوسټ په دې ډلو کې د لشکر طیبه پاکستاني وسلواله ډلو د حقاني شبکې یاد کړی او وایي چې دا ډلې د هندستان پر ګټو د بریدونو لقب له پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز ورسپانه هم په همدې موضوع یو مقاله خبره کړې او په یو برخه کې وایي د هندستان او پاکستان ترمنځ رقابت د افغانستان لپاره بیا بیا خونړی عواقب لرلی. ورسپانه په 2008 او 2009 کلونو کې په کابل کې د هندستان پر سفارت خونړی او موټری بمی بریدونو ته اشاره کوي او وایي په لومړي برید کې د هندستان د پوځي مامورینو او ډیپلوماټانو په ګډون 50 کسان وژل شوي او په دویم برید کې 18 کسان وژل شوي و چې ټول افغانان وو. نیویارک ټایمز ته د مخابراتي او نورو استخباراتي معلوماتو په یادولو امریکایي، افغان او هندي چارواکو ویلي و چې د حقاني شبکې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره نږدې اړیکې لري په دې دواړو بریدونو کې لاس درلود. خو پاکستان لخپل اړخه په دې بریدونو کې او د هندستان پر ګټو په افغانستان کې په نورو ورته بریدونو کې لاس لرل رد کړي.
د ملي امنیت هم ریاست وایي چې یو کسیزه وسلواله ډلې نیولې ده چې غوښتل یې په کابل کې په مهمو دولتي او غیر دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د دې ریاست د وین مرستیال شفیق الله طاهری پرون خبریالانو ته ویل چې دغه کسان د حقانی شبکې غړي وو او تروریستي زده کړې په پاکستان کې کړي دي. جمیله ظریف او په دې اړه تفصیل.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې یوه داسې او کسیزه وسلواله ډلې نیولې چې غوښتلې په کابل کې په ملي شورا، مالی وزارت، د ملي امنیت په ادارې او کابل سیرینا هوټل باندې حملې وکړي. د ملي امنیت د ریاست د وایان مرستیال شفیق الله طاهری د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه کسان د حقانی شبکې غړي وو چې د روانې میاشتې په 12مه شپه د کابل ښار په ومه ناحیه کې نیول شوي دي. هغه وویل چې نیول شوي کسانو اعتراف کړی چې په پاکستان کې له پاکستاني استادانو څخه د تروریستي فعالیتونو روزنه لیدلې ده.
نیول شوو کسانو په لومړي تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او ویلي دي چې پوځي او تروریستي زده کړې د پاکستان په تال او میران شاسمو کې له پاکستاني شونګو څخه کړي او بیا پر ملي شورا، مالیه وزارت، کابل سرنا هوټل، د ملي امنیت پر یوې ادارې د ځنوژونکو او تروریستي حملو لپاره راغلي وو. دوی وایي چې د پاکستان له میران شاه څخه لومړی خوست او بیا لوګر او له هغه ځایه کابل ته راغلي دي.
شفیق الله طاهری همداراز په دې خبري کانفرنس کې په تیرو څلورو میاشتو کې د ملي امنیت ریاست د ځینو لاسته راوړنو په اړه هم معلومات ورکړل. هغه وویل چې دوی په دې موده کې په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 1 کیلوګرام چاودیدونکي مواد نیولي. د طاهری په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې 250 پاکستانی اتباع په ترهګرو بریدونو کې د لاسلرلو په تور نیول شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې د ملي امنیت کارکوونکو په تیرو څلورو میاشتو کې د کندهار په هوایي ډګر د حملې مخه هم نیولې او په ننګرهار او تخار ولایتونو کې د طالبانو نومول شوی ولسوالان هم نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو په حق خبرې کوي چې د شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د هند قونسلګرۍ ته نږدې حمله وشوه. په دې حمله کې 9 کسان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. شفیق الله طاهری وویل چې د ملي امنیت ریاست له دې حملې نه خبر و.
د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د شوم او ظالمانه نیت څخه له مخکې خبر و. دغه معلومات په ننګرهار کې زموږ سیمه ییز ریاست له امنیتي کارکوونکو او د ننګرهار محترم مقام سره شریک کړي وو او حتی د روانې میاشتې پر 8مه او 8مه نیټه یې هم ویلي وو چې دښمن پلان لري د هند پر قونسلګری برید وکړي.
د ملي امنیت ریاست مسؤلین همداراز وایي سره له دې چې وسلوالو مخالفینو غوښتل د روژې په میاشت کې خپلې حملې ډېرې کړي خو بریالي نه شول. خو د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو ډله ییزې حملې زیاتې شوې دي. په خاصه توګه د لوګر له اسري او د ننګرهار له حصارک، خوګرنیو او شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو مخالفینو د زیاتېدونکو فعالیتونو راپورونه ورکړل شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې 50% ماشومان د مور په شیدو نه تغذیه کیږي. په دې اړه چې د یکشنبه پر ورځ د عامې روغتیا وزارت لخوا غونډه جوړه شوې وه، د یونیسف ادارې استازي ویزا ګنش ویل هغه ماشومان چې د مور په شیدو تغذیه کیږي د هغو په مقایسه چې د مور شیدې نه ورکول کیږي 4 واره ډیر د ژوند چانس لري. د افغانستان حکومت په کابل کې په یو غونډه کې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه اونۍ ولمانځله. د عامې روغتیا وزارت د مور شیدو د تغذیه نړیواله اونۍ په داسې حال کې لمنځل شي. یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق په افغانستان کې د نویو زیږیدلو ماشومانو په وضعیت اندېښنه کوي. د یادې ادارې مسؤلان وایي که څه هم د مور په شیدو د ماشومانو تغذیه د ودې په حال کې ده، خو بیا هم 50% کې میندې تر ټاکلي وخت مخکې په خپلو ماشومانو شیدې بندوي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني د خدمت
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. اوس هم د ایران د نوی ولسمشر د لوړی د مراسمو موضوع. د ایران نوی جمهور رئیس حسن روحانی پرون د خدمت لوړه وکړه. روحانی د دې هیواد د پارلمان په وړاندې تر ټولو وروسته خپله کابینه هم معرفي کړه. په تهران کې په دې ځانګړو مراسمو کې د نړۍ د 50 هیوادونو استازو او مشرانو برخه درلوده. د آزادی رادیو خبر مرکز څنګه په دې اړه رپورت برابر کړی چې جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د خدمت د لوري پر وخت وویل چې د خپل هیواد اساسي قانون ته به وفادار وي او د اسلامي جمهوریت له اصولو به دفاع کوي.
در پیشگاه قرآن کریم
روحانی وای زه د قران مجید او د ایران د ولس پوړاندی پر قادر او متعال خدای لوړ کوم چې د خپل هیواد د رسمي مذهب د ایران د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون ملاتړ وکوم. په تهران کې د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د زیاتو بهرنیو هیوادونو ملمنو ګډون کړی وو چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي پخوانی مشر خوی رسولانه د افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان او پاکستان ولسمشران او د شمالي کوریا لوړ رتبه هیات پکې شاملېږي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د شنبه په ورځ حسن روحانی د هیواد د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ. د ایران د اساسي قانون لمخې د دې هیواد د ولسمشرۍ لپاره د ټاکنو ګټونکي د مذهبي مشر د تایید له ترلاسه کولو وروسته د خدمت لوړ کولای سي. نوی ولسمشر حسن روحانی 45 کلن دی او د ایران د ټولنې په مذهبي کړیو کې پیژندل سوی څیره ده. دی به د ایران د اسلامي جمهوریت اووم ولسمشر وي. رویټرز خبري اژانس وايي د جون په میاشت کې د ایران د جمهوریت ریاست لپاره د روحانی بریالي کېدو دا هیلی پیدا کړی چې شاید د هیواد د اټومي پروګرام پړه لانجې ته د مذاکرو لاري حل پیدا سي او په منځني ختیځ کې د یوې نوې جګړې د امکان مخنیوي وسی. د رویټرز په حواله حسن روحانی به د جمهوریت ریاست په دوره کې لستورو ستونزو سره مخامخ شي، لکه انفلاسیون چې 13 میاشتې اندازه 2.5% ته ورسیده. نوې جمهوریت باید خلکو ته زیات کارونه پیدا کړي. په دې هیواد کې د محافظه‌کارو، منځلارو او اصلاح غوښتونکو ترمنځ سیاسي اختلافات کم کړي. د ایران د نوی ولسمشر لپاره به یو بل ستونزمنه مسله د دې هیواد د پارلمان قانع کول وي ترڅو د د کابینې ته رایه ورکړي. حسن روحانی په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد پخوانی سفیر محمد جواد ظریف، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او د نفتو پخوانی وزیر بیژن زنګای د نفت د وزارت لپاره معرفي کړي چې باید د پارلمان تایید واخلي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی ویلي چې د کابینې پر لیست به په راتلونکي اونۍ کې غور وکړي. د کابینې لپاره په نوی وړاندې شویو نومونو کې د شذو نوم نسته، خو حسن روحانی د شذو د حقونو لپاره د خدمت شمنه کړې ده.
مردم تغییر تحول
روحانی وای خلک تغییر مثبت بدلون او سرلوړی غواړي. خلک غواړي د فقر او تبعیض څخه لري ووسی. حسن روحانی چې یو مهال د ایران پټمی لانجه کې د دغه هیواد د مذاکره کوونکو هیات مشري کوله، د لوړی په مراسمو کې د مسالې ته په مستقیم ډول اشاره ونه کړه، خو پر دغه هیواد د لګیدلو بندیزونو په اړه وویل چې مذاکره د حل لار ده.
به صراحت میگویم اگر پاسخ مناسب میخواهید
دی وای زه په صراحت وایم چې که مناسب جواب غواړی نو له ایران سره د تکریم په ژبه خبري وکړي، نه د تحریم. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د ایران د نوی ولسمشر ټاکل کېدل د دې لپاره شمه موقع ده چې د خپل اټومي پروګرام پړه د نړیوالو د اندیشنو د لری کولو لپاره کار وکړي.
د ژوند رنگونه
مارو محمد عارف احمدزای ده، د آی ټی منیجر یا امر د آی ټی په صفت باندې دند اجرا کوم.
دین اوران د احمد زای صاحب چې تاسو منیجر شئ، چې دا اوس یې دغه د پخوانی ژوند په اړه دی راته وغږیږه.
زه خو د مکتب په سلورم سیم کې وم چې پلار مې وفات شو، او په هغه وخت کې زه ډېر ورکوټه وم. لږ نه وروسته بیا امر له تام ته لاړم، دوه کاله مدرسه وویلې. دینی مدرسه خو په کې عصري علوم هم تدریس کېدل. د هغه نه وروسته بیا نور مکتب ته ادامه ورکړم. د رحمان بابا د لیسې نه تقریبا مگر تاسو باور کې ما هر څه زیات زحمت وې سوې است، مگر د کانه کې ما سشلا سره نه وړل.
هغه وخت خو به درس هم در نه پاتې و.
درس خو تبن پاتې و، مکتبونه خو غیر فعال و. علي تحصیلات ته زمينه نه برابر. د شپې د خوره ما کله کله مطالعه کوله.
په د کانه کې د بیچې سره ډیره جوړه و. فرزن اوس د چاب بیل وهل خو هیږي، د چاب د تخم کرل خو هیږي، د چاب پنول یا بور کول خو هیږي. تاسو کم کار خو هیږي؟
ولاد ما زیات له کخ سره کارو، کخ می ډیر خو کې دا چې نه یونی شان وکرمه. دین علاوه دی ونه د پیوان سره می ډیر زیات علاقه دی، زراعتي بوټو سره می ډیر ډاله کا
دغه ژوند کې چې څومره سختي غالي بیا ژوند د آرام یعنی خوب ورځي تاسو باغه وخت کې ډیر خوب کو نسبت وسته کڅنګ
ولکه تاسو وایم ډیر ځا زحمت نه میسته کار نه ډیر ځات کوه ته خلکو برات لیونه ویل وای دا لیونه سوی دا شپه ورځ یو کړه او ما ویل شو کار په مخ کې سو هغه به څومره چې زر کې زر ختم شي نسبت هغه وخت کې واقعا چې ستومانتیا ډیر ځات او بیا خوبم کو
هغه دی ونی سیوري ته بده چې ډوډۍ خوړل نسبت اوسه چې په دفتر کې خوري کومي کې خوندې ورو
ولا هغه ته خو واقعیت دی ونه لاندې خو به باد بلګیتنو تاونه چې ډاډه بده و ولا بس په خوب راته
وای به زحمت راحت نشته دی تاسو زحمت استلې دی هغه دی اوس منیجر یې هغه خلک چې په خوابه ویل چې دالې ودی دی اوس وای
اوس قسم قسم تفسیر کې مګر اوس ته احترام لري واقعیت خبرې دوی سره ما همیشه اخلاص کړی دوی کومه بده خاطره یعنی نه لري لمانه تر اوسه
خوشحال دي درنه
خوشحال درانه bale
بس تاسو مخبل ژوند کې خوشاله اوسې ډیره مننه
تاسو نن
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري دوستانو د دوه